په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوریا سنوري هرکلی کوم. د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح وایي د کورونا درېیمه څپه په چټکۍ د پراختیا په حال کې ده او د مخنیوي لپاره یې له خلکو او ټولو ادارو غواړي چې له دې وزارت سره مرسته وکړي.
موږ په تېر څلرویشت او اته څلوېښت ساعتو کې متاسفانه بیا یو ډېر صعود په عماره کې وینو.
د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاوی وایي تېر ماښام په غونډه کې موافقه وکړه چې د سولې خبرې د چټکې شي.
په ناسته کې د مذاکراتو د چټکتیا او د اجنډا د موضوعاتو په اړه خبرې وشوې.
د کندوز ولایت یو شمېر فرهنګیان او مدني فعالان وایي په دې ولایت کې تاریخي آبدي د لمنځه تلو او غصب په حال کې دي.
زمن هله د حکومت نه دغه چې دغه تاریخي سیمه ته پاملرنه وکړي تر څو لمنځه لاړ نه شي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د زده کړې د حق پر موضوع خبرې کړې.
تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی.
په بلدی ژوند په شیبو خبرونه کې مو د کابل د شهید شمشیره زیارت تاریخ چې ته کتنه کړې. د غراسپنانی والو موضوعاتو کې به واوري چې یوروګوای چې په لاتین امریکا کې پروت هیواد دی وایي د چین سن واکسینو ښه نتیجه ورکړې او د مړینو کچه یې 95% راکمه کړې. د خبرونې پاتې برخه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسمت سروانی اوروي.
په بغلان ولایت کې لس ماین پاکان وژل شوي او څوارلس نور ټپیان دي. په قطر کې د حکومت او طالبانو پلاوو د سولې د خبرو پر چټکتیا سلا وکړه او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که امریکا د ایران اتمی موافقې ته بیرته وګرځي هم ډیر بندیزونه به په خپل حال پاتې وي. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړو زور اخیستی، په دوحه کې د دواړو خواوو مرکچیانو د خبرو اترو پر چټکتیا هوکړه کړې ده. د طالبانو ویندوی محمد نعیم وایي چې د دواړو خواوو پلاوو تېره شپه په دوحه کې خبرې وکړې.
تېر ماښام د بین الافغاني مذاکراتو د ټیمونو د مشرانو او یو شمېر غړو ترمنځ ناسته ترسره شوه. په ناسته کې د مذاکراتو د چټکتیا او د اجنډا د موضوعاتو په اړه خبرې وشوې.
د افغانستان د دولت او طالبانو مرکه چې پلو وروسته لدی په خپل منځ کې د خبرو پر چټکتیا سلا وکړه چې امریکا او ملګرو ملتو له دوی وغوښتل چې په خپل منځ کې د سولې خبرې چټکې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په بغلان ولایت کې لس ماین پاکان وژلي او څوارلس نور ټپیان کړي دي. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پیښه تېره شپه لس بجې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په شیخ جلال سیمه کې شوې ده. په خبر پاڼه کې راغلي وسلوال طالبان د ماین پاکانو کمپ ته ننوتي او پر هغوی ډزې کړي دي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي او ویلي دي له څېړنو وروسته ورته په ډاګه شوې چې دا ماین پاکان څلور مخپټو کسانو په ډزو وژلي دي. تر دې پخوا هم په ځلونو پر ماین پاکانو حملې شوې دي، سره له دې چې د وسلوالو طالبانو لخوا په جګړه کې ماینونه کارول کیږي. خو د ماین پاکانو ډلې تر ډېره هڅه کوي یوازې هغه ماینونه پاک کړي چې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر مهال ښخ شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي یو هلیکوپټر د تخنیکي ستونزو له کبله په میدان وردګ ولایت کې لوېدلی او درې تنه پیلوټان یې وژل شوي دي. د دغه وزارت په وینا په دې پیښه کې یو تن ټپي دی. د دفاع وزارت په وینا دا پیښه تېره شپه هغه مهال وشوه چې هلیکوپټر غوښتل په جغتو ولسوالۍ کې ځانګړي عملیات وکړي. طالبانو بیا ادعا کړې چې دا چورلکه دوی ویشتې ده. د اورزګان والی وایي امنیتي ځواکونو تېره شپه په دغه ولایت کې د ملي اردو پر یوې اډې د طالبانو حمله ناکامه کړې ده. والی محمد عمر شیرزاد نن آزادي رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو غوښتل د ترینکوټ ښار په لمنه کې د شهید امرالله پر اډې د هموېز غرګاډي په وسیله چاودنه وکړي، خو د ملي اردو ځواکونو زغرګاډی هدف ته تر رسیدو مخکې ویجاړ کړ. ښاغلی شیرزاد همداراز وویل
تقریبا یو ساعت تر یو نیم ساعت پورې جګړې دوام درلودی. زمر هیڅ اردو سرتیری ته صدمه نه ده رسیدلې، فقط دوه اردو سرتیری سطحي زخمیان سوي دي، او د پولیسو په لیکو کې زمر یو نفر پولیس په شهادت رسیدلی دی، دوه نفر زخمیان دي، او د دښمن درې جسدونه په ساحه کې پاتې دي.
له دې جلا طالبانو تېره شپه د ملي اردو پر دوو پوستو هم بریدونه وکړل. د اروزګان والی دا هم وویل چې په دې نښته کې لس نور طالبان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. له جرمني څخه 24 تنه استل شوي افغان پناه غوښتونکي نن سهار کابل ته راورسېدل. د جرمني د ډي پي خبري اژانس تر راپور له مخې دا پناه غوښتونکي په یوه چارټر الوتکه کې د کابل هوایي ډګر ته ورسول شول. دا د 2014 میلادي کال له دسمبر راهیسې له جرمني څخه د استل شویو افغانانو 9 جوپه ده چې په چارټر الوتکو کې کابل ته لیږل کیږي. د نن ورځې له 24 تنو سره تر اوسه پورې له جرمني څخه افغانستان ته 1,000 تنه افغانان ستنول شوي دي. د افغانستان تر 60 کلونو د کشرو نجونو د فوټبال لوبډله د منځنۍ آسیا په سیالیو کې د ګډون لپاره نن تاجکستان ته لاړه. ټاکل شوی ده چې دوی سبا پنجشنبه د ازبکستان د لوبډلې سره مخامخ شي. د کورونا وبا له خپرېدو وروسته دا د منځنۍ آسیا د نجونو د فوټبال لومړنۍ سیالۍ دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي حتی که متحده ایالاتونه او ایران د اتمی موافقې دښمنو اجرا ته بیرته حاضر هم شي، د ایران پر ضد به د امریکا سلګونه بندیزونه لا هم په خپل حال پاتې شي. انتونی بلینکن پرون سه شنبه د خپل هیواد د سنا جرګې وی کمیټې ته وویل که امریکا د ایران اتمی موافقې ته بیرته وګرځي، هغه بندیزونه به لری کړي چې د 2015 کال له اتمی موافقې سره په ټکر کې دي، خو سلګونه نور بندیزونه چې له دې موافقې سره تړاو نه لري تر هغو په خپل حال پاتې کیږي چې ایران خپل چلند بدل کړی نه وي. او په هکې د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو محکمې د بوسنیا سرب ځواکونو پخوانی قمندان ستیفای راتکو ملادیچ په عمر قید محکوم کړ. نوموړی د بوسنیا د جګړې په لړ کې د نسل وژنې او د بشریت پر ضد په جنایت محکوم شوی دی. تر دې مخکې هم ملادیچ د بوسنیا په جګړو کې چې په 1992 کې پیل او تر 1995 پورې دوام وکړ د سترو جرمونو په خاطر په عمري قید محکوم شوی و، خو د حاکله محکمې د استیناف غوښتنه کړې وه. د ملادیچ محاکمه پرون سه شنبه د 15 قاضیانو په حضور کې دایره شوه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وی چې دا خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د غمو روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو وایي د کورونا درې مڅه په چټکۍ د پراختیا په حال کې دوی مخنیوي لپاره له خلکو او ټولو ادارو غواړي چې له دې وزارت سره مرسته وکړي. ښاغلی مجرو دغه څرګندونې نن په کابل کې د افغاني سرې میاشتې د ټولنې له مشرینې لاب مبارز سره په ګډه خبري غونډه کې وکړي او پر کورونا د اخته شو او ترې د مړو شو د تېرې ورځې ارقامو ته په اشاره وویل چې د کورونا له امله پرون 450 کسان مړه او 1,340 تنه نور پر دغه وایروس اخته شوي دي. د مجرو په خبره پر کورونا نوی اخته شوي هغه کسان دي چې ډیر شدید ناروغ شوي او د ټیسټونو لپاره روغتونونو او روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړې، بلکې هغه په ټول هیواد کې پر دغه وایروس د اخته شو شمیر نه دی. د روغتیا سرپرست وزیر ښاغلی مجرو دغه راز وویل دی لپاره چې معلومه کړي په هیواد کې د کورونا دغه درېیمه څپه څومره خپره شوې. په وروستیو دو ورځو کې په 15 ولایتونو کې ښوونځیو او پوهنتونونو د زده کوونکو او محصلانو د انټیجن یا انټیباډي چټک ټیسټونه ترسره کړي او نتیجه یې ښیي چې له 28 نه تر 35% پورې هغه مثبتو چې باید د پی سي آر ټیسټونه ترسره کړي. ښاغلی مجرو زیاته کړه دغه ټیسټونه ښیي چې ډیر کسان پر کورونا اخته شوي. هغه وویل دغه وضعیت په پامې په افغانستان کې د ګړندیو ټیسټونو لړۍ هم پیل کړې چې د ورځې تر 2,000 نه تر 3,000 پورې دغه ټیسټونه به ترسره کوي. نوموړي هغه ولایتونه چې د کورونا د درېیمې څپې په نتیجه کې ترې د ډیرو مړینو او نویو اخته شوو کسانو شمیر پکې زیات شوی دی دا ولایتونه یاد کړل.
کابل، بغلان، کندوز، وردک، کندهار، پنجشیر، هلمند، اروزگان، فاریاب او بادغیس کې موږ په تیر څلورویشت او اته څلوېښت ساعتو کې متاسفانه بیا یو ډیر صعود په د امارو کې وینو او موږ که د تیر اونۍ او د اوسنۍ اونۍ ارقام سره مقایسه کړو، د هفتې گذشته ما 6283 واقع داشتیم و د هفتې جاری 10024 واقع داریم.
په عین حال کې د کرونا د درېیمې څپې د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په 14 ولایتونو کې لګول شوي محدودیتونه یې غځولي. په دغو ولایتونو کې ښوونځي، پوهنتونونه، د لامبو حوزونه، ورزشي لوبې او د ودونو سالونونه به بند وي. د افغانستان د روغتیا سرپرست وزیر دغه راز د اکسیجن د کمی د ستونزې په اړه هم نن یو لړ څرګندونې وکړې. نور به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي په افغانستان کې د کورونا درېیمه څپه د لومړۍ او دوهمې په پرتله جدي او د پراختیا په حال کې ده. د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل په کورونا ویروس د اخته کسانو او له امله د مړینې شمیرې د اندېښنې وړ دي. ښاغلي مجرو وویل چې تر اوسه په کووید 19 ناروغۍ اخته کوم ناروغ بې اکسیجن نه دی پاتې، خو انتقاد یې وکړ چې په ډیرو روغتیایي مرکزونو کې د اکسیجن په کارولو کې اسراف کیږي.
سکتور خصوصی کابل 7 شرکت از 3850 بالون در
په کابل کې وو خصوصی شرکتونه اکسیجن تولیدوي چې په څلور شپږ ساعتونو کې 3850 بالونه اکسیجن تولیدوي. د دې بالونونو 273 افغان جاپان روغتون ته ورکول کیږي، نور په پرچون ډول خرڅیږي یا احتکار کیږي یا خصوصی روغتونونو باندې خرڅیږي. په خصوصی روغتونونو کې په مصرف کې اسراف کیږي.
خاغلی ویل د اکسیجن د تولید څلور دستګاوی چې استرالیا او متحده عربي اماراتو وارد شوي تر سبا به په کابل کې فعال شي او په لغمان او کونړ ولایتونو کې به هم تر دوه ورځو دوه دستګاوی فعال شي. نوموړی وایي په غزنی او دایکنډي کې هم دوه دستګاوی فعال شوي دي. د عامې روغتیا د سرپرست وزیر په خبره په تیره اونۍ کې 6202 اتیا کسان په افغانستان کې په کرونا ویروس اخته شوي دي، په داسې حال کې چې په وروستۍ اونۍ کې دا شمېره 10024 تنو ته رسیدلې ده. ښاغلي مجرو ویل ټاکل شوی چې یونیسف د نړیوال بانک او د آسیا د پراختیایي بانک په مرسته سبا د اکسیجن د تولید 10 دستګاوې له ترکیې کابل ته راوړي او تر راتلونکو دوه میاشتو یې فعال کړي. په ورته وخت کې د بشر د حقونو او رسنیو د سار د بنسټ مشر عزت الله اکبری ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې د اکسیجن کمښت یوه جدي ستونزه ده او په دغه هیواد کې د اکسیجن د تولید له دیرشو فابریکو 15 غیر فعال دي.
غټ لاملونه یې همدغه دي چې دوی ته برق سیستم سم نه دی او بل هغه ځایونه چې کوم دوی ته ورکول شوي دي د دولتي کسانو دخوا وخت نا وخت دوی ځورول کېږي چې دا یو بشري حق دی د خلکو چې روغتیایي ټولو وسایلو ته باید دوی لاسرسی ولري. ناروغان چې یا واسطه ونه لري او یا پیسې ونه لري دوی ته اکسیجن نه ورسي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او سره صلیب کمیټې ترمنځ د شوې هوکړې پر بنسټ دغه کمیټې ویلي چې په ټول افغانستان کې به په روغتیایي برخو په ځانګړي ډول د اکسیجن چمتو کولو او کرونا واکسین په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په دغه هیواد کې 1303 کسان په دغه ویروس اخته شوي او 153 مړه شوي دي. خو د عامې روغتیا وزارت سرپرست وزیر وایي د افغانستان د 15 ولایتونو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د چټک ازمایښت په ترڅ کې چې نورو هیوادونو کې هم کیږي معلومه شوې چې 23-24% زده کوونکي او محصلان په دې ویروس اخته دي. د نوموړي په خبره نارسمي شمیرې تر رسمي شمیرو په مراتبو لوړې دي.
به هم پام دې موضوع کې تم کیږو. مخکې د ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو په افغانستان کې د کورونا د درېیمې څپې پر موضوع خبرې وکړې. د خبرونې ته مو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي یا ډله ییز معافیت د عامه پوهاوي او اړیکو د څانګې مشر ډاکټر ګلا خان ایوب هم رابللی وو. له ښاغلي ایوب څخه مو په پیل کې وپوښتل چې د دغه درېیمې څپې د کورونا وایروس د درېیمې څپې د عامه پوهاوي په برخه کې خلکو ته څومره معلومات ورکړل شوي دي. هغه وویل
موږ خو تل هڅه کړې ده چې د لکه د تاسو د راډیو د لارې او د نورو نړیوالو رسنیو د لارې نه او د ملي راډیو تلویزیونونو د لارې نه عامه پوهاوی د هیواد ټولو وګړو ته ورسوو. البته په دې لاره کې خو کومې حلې ځلې چې تاسو کړي دي یا موږ یې کوو دا خو ټول تجربه ده چې لکه په دې اړه باندې کافی پیغامونه خپاره شوي دي. همدا اوس که تاسو ګورئ زمونږ دغه مخابراتي شبکې چې دي کله چې دغه تلیفوني اړیکه نیول کیږي د نیول کېدو نه د مخه همدغه پیغامونه او سپارښتنې چې د کورونا د مخنیوي لپاره دي دا د هیواد ټولو وګړو ته چې تلیفوني مکالمې کوي هغو ته اورول کیږي. او د دې په څنګ موږ کوښښ کړی دی چې د ټولنې ته ننوځو، د ټولنې کې د لکه د دینی عالمانو د لارې او یا هم د ټولنې د مخورو مشرانو د لارې نه موږ عامه پوهاوی وګړو ته ورکو. خو له بده مرغه چې زموږ ټولنه کې ناپوهي کچا ډیره زیاته ده. البته موږ خو کوښښ کوو چې د دینی عالمانو د لارې نه هم دغه د خلکو غوږونو ته عامه پوهاوی ورسوو. خو زموږ ټولنه مذهبي ټولنه ده او که څه هم په دې ورځو کې خو اوس موږ تاسو ټول د دې شاهدان یو چې درېمه څپه ډیره خطرناکه ده. او اوس مهال یعنی زه تاسو ته داسې ویلی شم چې موږ خو په دغه پروګرام کې کار کوو، یعنی په دې ورځو کې د واکسین دپاره چې د دې ناروغۍ د مخنیوي یوه ډیره ګټوره لاره ده خلکو مخه کړې ده. خو له بده مرغه چې زموږ سره په دې اخرو کې د واکسین امکانات پای ته ورسېدل ختم شو. یعنی اوس خو داسې تمه ده چې سبا انشاءالله یوه بله جوپه د چین د هیواد نه چې موږ سره لکه ژمنه شوې ده هیواد ته راځي. خو اوس مهال خلکو کې هم داسې انګیزه پیدا شوې ده او خلک د واکسین دپاره غوښتنه زیاته شوې ده. خو تر هغه ځایه چې لکه بیا هم هغه سپارښتنې چې موږ د خلکو غوږونو ته رسولي یا د تاسو رسنیو چې زموږ سره مرسته او همکاري کړې ده په ټولنه کې تر ډېره بریده پورې دغه نه مراد
کېږي.
نو هیله ده چې زموږ هیوادوال او زموږ دغه برخې ته پام وکړي تر څو اوس مهال خو تاسو ته معلومه ده چې په روغتونونو باندې یا په روغتیایي مرکزونو باندې ډېر زیات بیروبار دی او ګڼه ګوڼه ډېره زیاته. ټول زیاتره ناروغان چې دي اوس روغتونونو ته چې راوړل کېږي د ځینې په ډېره خرابه کلینیکي لوحه کې راوړل کېږي. نو اوس مهال البته خلک خو پوه شوي دي چې دا ناروغي خطرناکه ده په خپل ځای باندې. خو بیا هم لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه هغه چې موږ تمه ده د تمې سره سم دغه سپارښتنې په ټولنه کې نه پلی کېږي او نه عملي کېږي.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د عامه پوهاوي او اړیکو د څانګې مشر ډاکټر ګلا خان ایوبو
قدرمنه اوریدونکو زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.
ازادي رادیو اوري د افغانستان دولت او طالبانو مرکچ پلاوی د سولې مذاکراتو پر چټکتیا هوکړه کړې ده. دواړه لوري وای په دغه کې تیر شپه یې سره غونډه وکړه او د اجندا پر موضوعاتو هم وغږیدل.
لڅن اسو وګد ځن وروسته د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکچ پلاوی پر سولې غږیدلی. د دواړو لوريو وایانتویان وای په دې غونډه کې د سولې رواني پروسی پر چټکتیا او د مذاکراتو د دوام لپاره د اجنډا پر موضوعاتو خبرې شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم رسنیو ته استول شوې پیغام کې ویلي
تیر ماښام د بین الافغاني مذاکراتو د ټیمونو د مشرانو او یو شمېر غړو ترمنځ ناسته ترسره شوه. په ناسته کې د مذاکراتو د چټکتیا او د اجنډا د موضوعاتو په اړه خبرې وشوې.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم په همدې ټکو اعلامیه خبره کړې او دا ناسته یې تایید کړې ده. افغان مرکچی او طالب پلاوی د کوچنی اختر وړاندې سره ناستو او هوکړه یې کړې و چې د سولې خبرې به روانې ساتي. خو له نږدې یوې میاشتې ځنډ وروسته یې بلغونډه وکړه. دواړه لوري داسې مهال بیا ځلي خبرو ته سره کښېني چې د امریکا په ګډون ملګرو ملتونو هم د سولې خبرو چټکتیا او د یوه نوي بهیر پیل غوښتی. سیمې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د نوي سفر یوه موخه هم دا ښودل شوې چې افغان مرکچی او طالب پلاوی وهڅوي څو د سولې خبرې پیل کړي. تمره چې ښاغلی خلیلزاد لنډو ورځو کې دوحې ته ولاړ شي او هلته له دواړو پلاویو سره وګوري. بلخوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د سویلي اسیا لپاره د نړیوال بانک د مرستیال سره کتلي. دې شورا په یو خبر پاڼه کې لیکلي عبدالله عبدالله او هارتویک شفر د افغانستان پر سولې او له دې هیواد سره د نړیوال بانک د مرستو په دوام خبرې کړي. ښاغلی عبدالله افغانستان کې د سولې پایښت او ټینګښت لپاره د نړیوال بانک مرستې مهمې بللې. له سولې وروسته له افغانستان سره پراختیایي او بشري مرستې هغه موضوعات دي چې په وروستیو کې د مرستندویه ادارو د بحث مهم ټکي جوړوي. افغان مرکچی او طالب پلاوی هم داسې مهال سره د خبرو میسته کښېني چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په خپلو تازه څرګندونو کې د ټولو هیوادونو څخه د دې پروسې په ملاتړ او همکارۍ ټینګار کړی. په ورته وخت کې هندوستان ټایمز خبر ورکړی چې هند د لومړي ځل لپاره د ملا عبدالغنی برادر په ګډون د طالبانو له مشرانو سره اړیکه نیولې. په راپور کې راغلي چې دا اړیکه د هند د امنیتي مسؤولانو لخوا نیول شوې او یوازې پر هغو طالب مشرانو محدوده ده چې ملي فکر ولري او د پاکستان او ایران له نفوذه لرې وي. که څه هم هندوستان ټایمز د دې اړیکې د منځپانګې په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي د اړیکې د پراخېدو په حال کې. د هندوستان ټایمز دا راپور تر اوسه د کومې رسمي سرچینې لخوا ازادي راډیو ته نه دی تایید شوی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د افغانستان له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو وغوښتي چې د دې هیواد د سولې پروسې د بریا لپاره هلې ځلې او همکاري وکړي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د اساسي بشري حقوقو له بل خبرونه سره یو ځای د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدل شي. د کندز ولایت یو شمېر فرنګیان او مدني فعالان وایي په دې ولایت کې تاریخي ابدي د لمنځتلو په حال کې دي او ډېر ځایونه هم تاریخي غصب له ګواښ سره مخامخ دي. خو د دوی په وینا تر اوسه حکومت د ساتنې او بیا رغونې په برخه کې د پام وړ اقدام نه دی کړی.
په کندز ولایت کې یو شمېر فرهنګیان او مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې د تاریخي ابدو جایدادونه د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوي دي او پر دې سربیره ډیری تاریخي ځایونه د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي او دې مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي. لیکوال او شاعر محمد اسماعیل کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بالکل، زه باید دا ووایم چې تاریخي ابدات د یو هیواد او ملت ژوندی تاریخ بلل کیږي او د یو ملت هویت ثابتوي. او کله چې موږ تیرو وختونو ته کتنه کوو او یا څېړنه کوو او هغه څه چې موږ ته تیرې شوې زمانې ثابتولی شي، هغه هم دا تاریخي ابدات او لرغونی آثار دي. خو کله چې دغه لرغونی ابدات او آثار تخریب کیږي او له منځه ځي، نو دا په دې معنا ده چې ګواکې زموږ د هیواد تاریخ او زموږ ملي هویت له منځه ځي.
د کندز ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین مایار بیا خبرداری ورکوي که ډیر ژر اړوند دولتي ادارې د دغه ولایت تاریخي ځایونو ته پاملرنه ونه کړي، نو پراتونکو څو کلونو کې به ټولې تاریخي آبدې له منځه ولاړې شي.
کندز ولایت یو د هغو لرغونو ولایتونو څخه دی چې دلته ډېر تاریخي ځایونه شتون لري او دغه نامنیو له امله زیاتره دغه لرغونې سیمې د نامعلومو کسانو لخوا کیندل شوي دي، تخریب شوي دي. زموږ هیله د حکومت نه دغه ده چې دغه تاریخي سیمو ته پاملرنه وکړي تر څو له منځه لاړ نه شي.
د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست رئیس عبدالشکور قدردان هم وایي چې د یو شمېر تاریخي سیمو ځمکې د سیمو ییزو زورواکو او د خلکو لخوا غصب شوې دي.
یک آبادات است که تحت حاکمیت دولت قرار داره، یک آبادات است که موقعیت او تحت
هغه بده چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې دي. هلته موږ لاسرسی نه لرو. که هر ډول کیندنې او لاسوهنې پکې کېږي موږ څه نشو کولی. خو هغه بده چې د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې دي، دلته هم د تاریخي ابدو جایدادونه غصب شوي دي. خو دغه په تېرو څو کلونو کې غصب شوي دي او په دې دوه درې کلونو کې موږ د تاریخي ابدو د ځمکو د غصب مخه نیولې ده.
په کندز کې نولس لرغوني ابدې ثبت او راجستر دي او دا چې دغه لرغوني سیمې په کومو نومونو یادیږي له ښاغلي قدردان نه یې اورو.
بزرګتر نقدې کې د ولایت کندز از لاس قلامت بسیار بیشتر برخوردار است. از بالایسار کندز که بنام کهنه قلعه هم یاد میکنن نام ببریم،
د کندوز لوی عبده د بالا حصار کلا ده چې څه باندې درې زره کاله لرغونی والی لري. همداشان کله مناره تپه چهل دختران د حاجی شهید جومات، د ساقیبای جومات، د خواجه مشهد زیارت، د امام صاحب روزه، د امام صاحب د مهرنگار کلا، د ژوبین تپه په علی آباد ولسوالۍ کې، د قلایزار کلا په قلایزار ولسوالۍ کې، د خان آباد ولسوالۍ زړه کلا او د سینورې عابدې په دې ولایت کې موجود دي.
د کندز د اطلاعات او فرهنګ رئیس په وینا چې په دې وروستیو کلونو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لورې د امام صاحب روزه بیا رغول شوې او دغه شان د کندز په ښار کې د حاجی شهید لرغونی جومات هم د بیا رغونې لاندې دی. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان د لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه شمیرل کیږي. دغه ولایت د تاریخ په اوږدو کې په بیلابیلو نومونو یاد شوی دی، لکه پاسکا، کوهندش، کندوز او کندوز. او سربیره په دې په فردوسی توسی شاهنامه کې هم 15 ځله د کندوز یادونه شوې ده او دا په خپله د کندوز په لرغونوالي دلالت کولای شي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. یوروګوای چې په لاتین امریکا کې پروت هیواد دی، وایي د چین سین واک واکسینو ښه نتیجه ورکړې او د مړینو کچه یې 95 سلنه راکمه کړې. دغه راز د دغه واکسین په نتیجه کې د روغتونونو د عاجل څارپخونو کې هم بستری کېدل په سلو کې 2 کم شوي دي.
په داسې حال کې چې هیوادونه هڅه کوي په چټکۍ سره خپل وګړي د کورونا په وړاندې واکسین کړي، د دې واکسینو د بیلابیلو ډولونو د مؤثریت او اغیزمنتیا په اړه بحثونه هم تود دي. د یوروګوای حکومت د خپلو عملی تجربو پر بنسټ په معلوماتو کې دا هم ویلي چې د چین د سینوواک واکسین د کرونا د نوو پیښو په مخنیوي کې په سلو کې 2 مؤثر دي. د یوروګوای حکومت وایي د دې معلوماتو لپاره یې هغه 800,000 کسان چې د سینوواک واکسینو دویم ستنې هم ترلاسه کړې وه په همدې شمیر له ناواکسین شوو وګړو سره پرتله کړي. د یوروګوای د چارواکو همدارنګه موندلې چې د فایزر بایو انټیک واکسین د روغتونونو د عاجل څارپخونو کې د کرونا له کبله بستریدل او مړینې په سلو کې 94 راکمې کړې دي. همدارنګه یې د کرونا د نوو پیښو په مخنیوي کې مؤثریت تر چینایي سینوواک واکسینو زیات او 88% ښودل شوی. په جنوبي امریکا کې پروت د نړۍ د واړه هیواد تر اوسه پورې د خپلو وګړو په سلو کې 250 تنو ته د کرونا ضد واکسینو سینوواک، فایزر، بایوانټیک او یا استرازینکا لږ تر لږه 1 ورکړي. د یوروګوای په سلو کې 90 تنه بشپړ واکسین شوي. اسرائیل چې د کرونا ناروغۍ په ضد د خپلو وګړو په واکسینولو کې د نړۍ مخکښ دی، تر دې مخکې رپورټ ورکړی و چې فایزر بایوانټیک واکسین په کرونا د تازه اخته کېدو له کبله د مړینو او بسترېدو په مخنیوي کې تر ټولو مؤثر دی. اخوا د امریکا په متحده ایالاتو کې داسې ښکاري چې ښایي دا هیواد د خپلو وګړو د واکسین په برخه کې هغه هدف ته چې ولسمشر جو بایډن ټاکلی و ونشي رسېدلی. ولسمشر بایډن ویلي و چې د جولای تر 3 نیټې به د امریکا په سلو کې 70 لویان د کرونا ضد واکسینو لږ تر لږه 1 ترلاسه کړي. د بایډن لخوا ټاکل شوی هدف ته د رسیدو لپاره په دې هیواد کې دا مهال شاوخوا 15.5 میلیونه ناواکسین شوي لویان باید په راتلونکو 4 کې لږ تر لږه د واکسینو وستن وکړي. خو دغلته په ورځنۍ توګه د هغه کسانو شمیر چې د کرونا ضد واکسین کوي 400,000 کسانو ته راښکته شوی، په داسې حال کې چې 2 مخکې دا شمیر نږدې د ورځې 2 میلیونه تنه وو. څېړونکي وایي ګڼ خلک یا له واکسینو ویریږي یا د واکسینو له کولو سره مخالفت لري او یا هم په دې برخه کې له نورو مشکلاتو سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
زه نصیب الله مشال نه کابل د پونتنې تل محصل چې حکومت کرنټین اعلان کړی دی چې د کابل د پاره ستاسو پونتنې د دوه کله لپاره کرنټین شي. نو موږ د نړیوال راتي د خپل روزګار لپاره چې چارشنو له سوري سيزون کې تقریبا د 2 کرن بیر لګیږي. نو زه نه سم کولای چې دا غوښتل شپو کې لاس دې شپې د طرف دې شپې د بل طرف دوه شپې پر لاره کې ډیریږي او لاس کې کوه چې دلته مشکلات دي جنګونه دي. نو زه دې مروښ ته تاک شخصي وتاک نیولې مصرف په شخصي دي. نو دا غواړم د حکومت څخه د وزارت څخه ځانیا څخه د خپل شخص د وزیر څخه د غواړم د مزرو څخه د ټول وګړو څخه له شورنا راکټو تر ګرای راکټ څخه د نوښت په منځ کې شروع کیږي چې زموږ سر ته نه مې باندې پاتې شوی دي. دا د خپل دې د اسوار سره دې یا شل ورځې یا خو کرنټین نه دي ټول د خپل دماغ څخه وځي. نو زه غواړم د حکومت د خپل صحت وزیر څخه چې زموږ د کرنټین لغوه کړي څو ورځې وروسته چې کورونا لر ګرای راکټ څخه هغه څه ته دې چې د مشتوا یا د مشه نظر کې ونه څه مخکنه دي او تاسو نه دا مو څه نظر کې نه څه کوم څه دې په شروع کې. السلام علیکم.
منګه د لغمان ولایت د مترلام خار د غزل سړک د الینګار منګه د ماجر پراتی یو او د سره کو نه دا هیله ده چې منګه د ریسی پښتنو کې چې کوم ځای سي کوم ځای ناشته پر څه خبره راغله سي ماجر سي ماجر ناشته مستحق سي مستحق ناشته د دې ورځ موږ نظر ته زره موږ پښتنو سي او تاسو موږ نږدې نه ساړه نو کوي او موږ جنگونه راغلي جنگ نه فل هلن جنگ روان ده چې موږ مال او خو بس ټول راغتی دي او موږ نه لګي دي چې خپل سر پاتې ده موږ راغلي دي تا یو دوه درې زره کسان یې دلته پاتې دي چارواکو ته به دې موږ خبر زرته زره ورسوي وسلام
مکتب تکلیف کے
په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. پام وکړئ یو ځل بیا د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې جګړو زور اخیستی، په دوحه کې د دواړو خواوو مرکزیانو د خبرو اترو پر چټکتیا هوکړه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په بغلان ولایت کې لس ماین پاکان وژلي او څوارلس نور ټپیان کړي دي. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې پیشنه تېره شپه لس بجې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په شیخ جلال سیمه کې شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي یو هلیکوپټر د تخنیکي ستونزو له کبله په میدان وردګ ولایت کې لوېدلی او درې تنه پیلوټان یې وژل شوي دي. د اورزګان والی وایي امنیتي ځواکونو تېره شپه په دغه ولایت کې د ملي اردو پر یوې اډې د طالبانو حمله ناکامه کړې ده. والی محمد عمر شیرزاد نن آزادي رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو غوښتل د ترین کوټ ښار په لمنه کې د شهید امرالله پر اډې د هاموېز غرګاډي په وسیله چاودنه وکړي، خو د ملي اردو ځواکونو زغرګاډی هدف ته تر رسېدو مخکې ویجاړ کړ. له جرمنی څخه 23 تنه استل شوی افغان پناه غوښتونکي نن سهار کابل ته راورسېدل. د جرمنی د ډی پی خبري اژانس تر راپور لمخي دا پناه غوښتونکي په یو چار تر الوتکه کې د کابل هوایي ډګر ته ورسول شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي حتی که متحده ایالاتونه او ایران د اتمی موافقې دشمنو اجرا ته بیرته حاضر هم شي، د ایران پر ضد باید امریکا سلګونه بندیزونه لا هم په خپل حال پاتې شي. او په هکې د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو محکمې د بوسنیا سرب ځواکونو پخوانی قومندان ستیفای راتکو ملادیچ په عمر قید محکوم کړ.
او مخکې له دې چې د ازادي راډیو دوونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پام وکړئ سپورتي خبرونه ده.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د هغه افغان لوبغاړو نمونه په ډاګه کړل چې د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شوی. د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزی نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د تکواندو په برخه کې فرزاد منصوري، د اتلتیک په رشته کې شاه محمود نبرد او کیمیا یوسفی، د لامبو وهلو په برخه کې فهیم انوري او د نخویشتلو په برخه کې مهدي شجاعي د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. نوموړي وویل هڅه کیږي چې د سکوهنې په برخه کې هم د افغان لوبغاړي لپاره سپین کارت واخیستل شي. خغلی پوپلزی خوخی وخوده چې د کډوالو په برخه کې هم درې افغان لوبغاړو د اولمپیک سیالیو ته لاره کړې. د جودو په برخه کې نگار شاهین، معصومه علیزاده د بایسکل چلونې او عبدالله صدیقی د تکواندو په برخه کې هغه درې افغان لوبغاړي دي چې د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شوی. د اولمپیک ملي کمیټه وایي ټاکل شوی چې د اولمپیک په سیالیو کې ګډون کوونکي افغان لوبغاړي د کورونا واکسین له ترلاسه کولو وروسته قطر ته د تمریناتو په هدف واستول شي. ټاکل شوی چې د اولمپیک نړیوالې سیالۍ د روان میلادي کال د جولای په 28مه نیټه د جاپان په ټوکیو ښار کې ترسره شي. په پام کې وچې دا سیالۍ د 2020 کال د جولای له 28مه پایل او د اگست تر اتمې نیټې دوام وکړي، خو د کورونا خبرې شوی وبا دا پلان ګډوډ کړ او مسابقې یو کال ته وزندول شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې له شلو کلونو د کم عمره افغان جونو د فوټبال ملي لوبډله تاجکستان ته رسیدلې. افغان لوبډله به د مرکزی اسیا په سیالیو کې برخه واخلي. د فوټبال فدراسیون وایي چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې خپل لومړی لوبه د رواني جون میاشتې په 11مه له ازبکستان سره ترسره کړي. د مرکزی آسیا له شلو کلونو د کم عمر نجونو دا سیالۍ چې د کورونا له بحران وروسته د لومړي ځل لپاره پیلېږي د افغانستان تر څنګ پکې قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان برخه لري. دا سیالۍ به د لیګ په بڼه په اوو ورځو کې پای ته ورسیږي. یادول ور ده چې د ترکمنستان لوبډلې په دې سیالیو کې د کورونا له امله برخه نه ده اخیستې او ټاکل شوی چې په کابل کې د ساحلي فوټبال د سیالیو په دوام نن د اردو لوبډله د ولی اثر او اتفاق لوبډله د داوودزی لوبډلې په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د دې سیالیو یو تنظیمونکي احسان شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو د تیرې ورځې په لوبه کې شریفي لوبډلې جوانان همدرد لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ تیره ورځ پیل شوې او څلورویشت ورځې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې چې په دوه ګروپونو کې پر مخ وړل کېږي اته لوبډلو برخه اخیستې ده.
اساسی او بشری حقوق د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منی په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه مو هم د بشری حقوقو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلس ویو کا په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ او د دې بنسټ د پاره زب خپل دغه خبرې په یو متبرک حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وی چې علم زده کی ولو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې لپاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامین و، بیولوژیکي مضامین و او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنی نژاد، ملي نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریا او بلاخره تر مرکزه پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیا کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایگانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زموږ په هیواد کې خو نیاز به زه سویم د نیاز نه خبره هغه دری او خشته اصطلاح د زما همیشه خوښیږي فراتر ده، یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیې ته، د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس، ماستري او همدارنګه شکر الحمدلله د کابل پوهنتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي په ځینو برخو کې، ماستریانې ورکوي او همدارنګه دغه شخصي پوهنتونونه یا تعلیمی موسسې دوی هم ډېر لوی کار دی. خدای واز متاسفانه په خارونو کې که دا لړۍ داسې وغځیږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمونږ ولو چون دلته د دولت قوانین شته او هغو ته صراحت شته، کولی شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لرو ځایونو کې جوړ کړي، کولی شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولی یا لاسرسی ورته نه لري هلته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیې په برخه کې، او هم اول دولت د مکلفیت دی خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازنه معرف لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوقو ارزښت بنسټ تعلیم دی او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي، او دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټول وګړو ته یو برابر اسانتیاوې د دولت د خوانه برابر شي چې
ترڅو وګړي وتوانی یې خپل تعلیم او تربیه ته ادامه ورکړي. همدارنګه وبخې دغه دیارلسمه ماده چې ما مخکې وویل دا د بین المللي هغه کنوانسون اقتصادي اجتماعي او فرهنګي کنوانسون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تابع حق دی. دا باید د درجه تر لیسانسه د تعلیمي مؤسسات دولتي یعنی دا باید رایگان وي او دیو سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدا ډول د یو متوازنه معرف لپاره دولت ځان مسؤول ګڼي او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدارقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دا دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه تعلیمي مؤسسات دوی کولی شي چې ولري هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکوي، زمینه ورته برابروي او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نه استفاده وکړي. همدارقم اووه څلوېښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلې ده او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی ده او د فرهنګي ادبي پروګرامونو لپاره موثره طرحې باید ورکي او د مثلا د یو کاشف مالف او مختری د دوی دغه حقوق هم دولت لخوانه تضمین شوی دي. او په دې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي دولتونه مکلفیت لري. زمینه سازی د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی او د متوازنه معرفت لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کوم ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته دی. مثلا په لرو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګي لاندې دي هلته خو ښځې خودڅکې نجونې خودڅکې چې هلته حتی نارینه دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیان هم مجبوریږي چې چېرته لکم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته خو مثلا د بیا نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورتنه غوښتنه کوله چې موږ کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا و چې تاسو خپل خويندې لورګانې نه لګي پانتون شته، مکتبونه شته، تاسو خپل لورګانې تر دولسمه ایستبار نه پریدي. نو دا ډاکټرانه خو اسمان نه نشي راولېدل چې تاسو سره شي تاسو خدمت وکي. یعنی دلته خلک هم ځنه مکلفیتونه لري، الته بهترین پانتون شته، الته خه مکتبونه شته، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا د خلکو مشکل دی، ستونزه دا بل یو ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډېر زیاتې کوي. مثلا زوی ته زمینه برابرې چې پانتون ته لاشي خو لور ته زمینه نشته، نو دا بل ستونزه ده په ټولنه کې. نو دا ډېر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ته
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رافه دی، ځکه چې هغه وایي چې دا د ما ورته قانون جوړ کړی. او زما مکلفیت دا ده چې زه پوهنتون جوړ کړم، زما مکلفیت دولت وی دا ده چې زه باید مکتب جوړ کړم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي مؤسسې تعلیمي مؤسسې جوړ شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر څه شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولېږي تعلیم او تربیه ته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپل لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی، د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر ناری نه ده. په یو وزر اولوتل نه کیږي. مثلا یو انجلۍ که ډاکټرې نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي. که یوه میرمن قاضي یو خزه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کی. همداسې د دغه نه شروع وکړو په هر برخه کې د ژوند په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي نو یو ښځه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپلې ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې ښځینه ډاکټر نشته نارینه ته ښځه نه ځي هغه مري، نو دې دپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین، خلک، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی علما دوی باید په دې کې ونډه واخلي، او دا ونډه به ډېره مېړنۍ، شجاعانه، با جسارت سره وي تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي دا باید مات شي او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته یوسي.
مننه. په پای کې که درته ووایه چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي، څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازن معرف په برخه کې کار ونشي، بیا هم زه خپله اولې خبرې ته راځم چې ټولنه په یو وزر نشي اولوتل، او تعلیم د انسان د خوشبختۍ، نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه، قومي مشرانو نه، دینی علماو نه چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ، پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي. او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنګ په شرایطو کې، په سختیو کې، په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه غواړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کومه
رغه اس بهی تکړه اس بهی ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډه وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د شهید شمشیر علیه الرحمه د جماعت په تاریخ او د چوالې شهید شمشیر ورته وای خبري است.
لمړی مساجد کې راځي چې اصحاب رضی الله تعالی عنهم په واقع دې دبرې خود سه وای دته ځکه شاهد شمشیر ویل چې د په هر غزوا کې دوه توري خلاص کیول او دوه توري به جګړه کوي.
ټولنیز او سیاسي بدلونونه ولې د یاد جماعت باندې بدلوي؟
همیشه به شاهان او پادشاهانو د خلکو دی یا توجه لپاره او د خلکو د زلونو لاسته راوړلو لپاره په دې مسجد کې آبادیانې او بناونه کول.
د شهید شمشیر علیه الرحمه د جومات او زیارت په باب خلک څه وایي؟
زه چې ګورم بعد ښځه لاړ شي د جومات یو لارې یو دیوال چې دی دا دیوال چپ کې او خپل سر کې بېرته ته نه روان شي. مانا یې خور یې ورور یې ترور دا خو جومات دا دیوالونه ولې چپوي؟
د شهید شمشیر د جماعت د اوسنی حالت په اړه هم معلومات درکوو. لازادی رادیو سره اوسئ. درنو دوستانو، تاریخ پوهان وایي په کابل کې شهید شمشیر جماعت چې خپل زیړ او ګنبدي شین آسماني رنګ لري د پلازمینې له لومړنیو جماعتونو شمیرل کیږي. یاد جماعت چې دوه پوړه لري د کابل د سیند پر غاړه جوړ دی. د شهید شمشیر علیه الرحمه د جماعت لوی والی 1092 متر مربع او لوړ والی 425 متر مربع دی. تاریخ پوهان زیاتوي چې حضرت عثمان رضی الله عنه د خلافت پر مهال چې کله د عربو مسلمانانو په کابل حمله وکړه، د لښکر یو تن لیس بن قیس بن عباس چې د جګړې پر وخت به دوه تورې په دوو لاسونو کې نیولې وې او جنګېده به دلته وژل شوی دی. بیا عربو په همدې ځای کې خښ کړ. د قبر په خوا یې جماعت ورغوه او نوم یې پرې شهید شمشیر کیښود. دینی عالم او د پوهنتون استاد ډاکټر نورالله کوثر د شهید شمشیر د مسجد د لرغونتوب په اړه وای
د اصحاب رضی الله تعالی عنهم په وخت کې دې ډبرې خودل سوی و یا دلته مونږ سوی و. دته ځکه شاهد شمشیر ویل چې د په هر غزوه کې دوه تورې په لاس کې ویل او په دوه تورو به جګړې کولې. خو د دې هغه تاریخي پس منظر راګرځي د دې مسجد آبادېدو ته. شاهد شمشیر یا دوشمشیر شاه قیس بن لیث لقب و او د مسجد هم بیا روست کله چې دای په دغه ځای کې د مسجد ته څیرمه چې مقبره ده دلته دای دفن سوی ده. روستو بیا د ده څیرمه یاده ته مخامخ یاده ته ترڅنګه دلته جماعت په جوړ سوی. ولی په تاریخی قدیمی جماعتونو کې راځي خدا جماعت ډیر زیات کاره ته وران سوی ده او بیرته جوړ سوی ده. علت دا و چې دا خو یو د اسمایي غره په لمنه کې و او بل د کابل سین ترڅنګ و. همیشه به شاهانو او پادشاهانو د خلکو د توجه لپاره او د خلکو د زړونو لاسته راوړلو لپاره په دې مسجد کې آبادیان او بناونه کول.
شاید شمشیره جماعت ته له ډیرو پخوا زمانو څخه خلک د جمعې، اختر او نور ورځو د لمانځه لپاره ورځي. لکه څنګه چې ډاکټر کوثر هم خپل خبرو کې ویل، شاید شمشیره جماعت له پایله بیا تر اوسه څو ځله جوړ شوی دی. یو وخت شاه امان الله خان مور هم یاد جماعت له بنسټ بیا جوړ کړ. د شاهد شمشیره د مسجد پاک له د دوو کسانو خبرې اورو چې په یاد جماعت کې لمونځ کړی دی.
نوم مې زیارت ګل دی. پیکس کړه درې وخته سره وخته دې سره راځم او خپل لمونځ کوم او بیت ځم. زر کسانو نم زیات راځي. دلته د بازي خزې ګورم، مې خ سړی ګورم، راشي کلوپونه چپ سوته وګورم. زه خدای پاک تاسو دې کلوپ کې چې شی دا کوي چپ کوي. زه څه ګورم، باز خزه لاړ شي د جومات یو لار یو دیوال چې دا دیوال چپ کې خپل سر پکې دی بیت نه روان شي. زه خو همته کار کوم، زه داخله ګورم. مالې خو ریرو ریرو دا خو هغه د جومات دا دیوالونه ولې چپ وای؟ دا ولې هغه کوي؟ جم جومات کې دوره کنه بل کوم الله ته سوال کوم دا الله نه وړم. هغه الله به راکړي دا.
نومې محمد آصف ته د ننګرهار ولایت چپیر سالی اوسیدونکی. دغه جومات کې ډیر مثبت کارونه سوي دي او ډیر ښایسته او ښکلی جوړ سوی ده او ښه موقعیت هم لري چې کله دلته د کابل اوسیدونکي او دغه اشخاص راځي د لمانځه دپاره ځای ده. د لمونځونه پکې کوي خلک او هم د ښایسته موقعیت لري او د عبادت دپاره بهترین ځای ده. د الله کورونو باندې باید خلک مصرف وکړي، هم دولت هم عوام ولس سره یو ځای سي او د مستاسی مساجد چری دا باید ډیر خسته او خولي جوړ.
یو وخت د فاتحه مراسم هم په دغه جماعت کې نیول کېدل، خو وروسته له دې عمله چې د ښار منځ دی د موټرو ګڼه ګوڼه به ډیره او ترافیکي ستونزې به پیښولې. بیا په دغه جماعت کې فاتحه اخیستل کم شول. د جماعت تر څنګ زیارت ته هم ډیر کسان دی دوه لپاره راځي. 25 کلن جمال چې په وینا یې رواني ناروغي لري، په دغه زیارت کې خپل نارامۍ ته آرامي او سکون لټوي.
خپل رواني ته تفلر الله سن الله دې ګمش ورته وخت زت فانچا وینم سوال په فانچا ورور وژن کیږي. هند هم پلایما، اروپا کې هم، روسیا کې هم تداوی کړي، اوس افغانستان کې هم تداوی لاندې ما نوې ساعت انځنه یو سره خسوا یم. دا زور د زیارت تور است زه ګرځم د الله نه کیږي د ډاکټر نه نه کیږي. وخت زه تر ازه ما دعا کوم ماته او سکون راځي. زه تر څو چې بل لفظ زیارت ما غواړي دوی غواړي انسان هر انسان د نه غواړي. تاسو زه تر هغه وخته کله شی مطلب تر اغلی اما خدای تاسو د تقدیر کې لیکل استاد به تر راځي او د ما سکون تر تم راځي.
د شاهد شمشیره په خوا کې د سپینو او رنګ کوتر خلا د شاعرانو پام هم ځان تر ولې دی. شاعر وای ساک به له خدای دغه فصل داسې سپین غوښتی دی لکه داستا د پاولی داره کمیس مسته پړکېدلې لمن او لکه د شاهد شمشیره د زیارت سپینې کاغذي کوترې. ساک به له خدای دغه فصل داسې سپین غوښتی دی. د شاهد شمشیره د کوترو د ښایست پاړه د کابل اوسنکې جمال له نورو خبرو سره
لمز نه کزا کې دوه لپاره دی مسجد ته راځي. خو چې بل اخ کې ګورې نو کفتری دی زمنګ افغانان خو د کفتل مینوالم دی چې خلک ساتي په کورونو کې خصوصا دلته بیا خلک د نزونه شین چې کید دغه دانه راوړي وخت چې خصوصا دا کفتل چې دی بل ولایت کسوکوي سکنه دا بیا ته دلته راځي خپل مسیر ته راځي. زه خپل خصوصا د خاص چې کله لاړم سودا د پاره راوړم نو زم مسجد ته لمونځ کوم. بیا غنه بعد زم کفتل سره دانه چوما کنه ماکس اخلم ویډیوګانې ته کوم. نو دا بیا کله فیسبوک ته سندل سره شیزون سره نو کلیپونه سره بیا جګوم.
د کابل د شاهد شمشیره د سیمه اوسیدونکو او مدني فعال فوزیه دانشجو وای چې شاهد شمشیره جماعت او زیارت دواړه له خاطرو څخه مال مال دي. نوموړی د فرخوندی د وژل کېدلو کیسه کوي، وایي چې د دې لپاره نه هېریدونکې پېښه وه.
زموږ مقدس مکان دی چې دلته نازو هر کله په میاشت یو وار راځم، د په خاطر چې زما یوه خاصه عقیده ده، قدس مکان دی او عقیده مو ډېره ورته ده. هر پلا چې زه د فرخوندی د منار دلته د سهنه تېرېږم، پر ما باندې یو اور لګېږي، د دې په خاطر چې خدای دا خو یو شزه خدا افغانستان جامع مونږ تاسو ته معلومه ده چې دلته سنتي کارونه او ځینې عقیدتونه ده. خو زه په هغه خبر باندې پوه نه یم چې حقیقت خو بیا هیڅوک داسې په وحشت او په داسې ظلم باندې یو کس نه وژني.
د ملي انکشاف د افغاني ساختماني شرکت د ریاست د عبادت او رغونې د پروژې مسول انجینر نوید احمد ربانی وایي چې د وروستي ځل لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ او د ملي انکشاف د شرکت په مرسته د شاید شمشیر د جماعت د بیا جوړونې کار د 1902 کال د سرطان په میاشت کې پیل او د 1904 کال د ثور په میاشت کې بشپړ شو. نوموړی د بیا جوړونې لامل او د جوړښت بڼه روښانوي.
دا آبده د برخو عواملو لکه اقلیمی تاثیرات او نورو مسائلو په اساس تخریب شوی و او د ترمیم ته اړتیا درلود. د ریاست جمهوری هدایت په اساس د افغانی ساختمانی ریاست او د ملي پراختیایي شرکت دا مسجد د ترمیمات شوی ده. په ټولو مراحلو کې د تاریخي اصالت په ترمیماتو کې ونیول شوی ده. دا مسجد وروسته له دې چې آسیب شناسی او تحقیقات تکمیل وشو، د آبداتو تاریخي متخصصین په نظریاتو باندې په سلور بخش کې ترمیمات شوی ده. د مهندسی بخش ده، د استرکچر په بخش کې ده، د میخانیک او آبرسانی بخش کې ده، د برق او ساوند سیستم په بخش کې ده، د سقف آنپوش او د سقف چوبی مسطح ترمیم شویده، پول میناتوری چې مخکې شوی و د اماغ ډول چې اصالت تاریخی چې ونیول شو په دوم مرحله کې یا په تکمیلو برخو کې احیا شویده، د دروازو او کلکین پول اماغ ډول د عبداتو اصالت په اساس ترمیم شویده، د گنبد تحکیمات باندې کار شویده.
د شاید شمشیره د جماعت او زیارت امنیتی ساتونکی وایي چې د شپې سپوږمۍ او د ورځې لمر ته هر ډول ستونزې ګالي، خو د یادې تاریخي سیمې ساتنه کوي. د شاید شمشیره زیارت یو ساتونکی له نورو معلوماتو سره:
روح الله ایمه، ته ته وظیفه موږ درو کوم څوک چې کڅه ته حاجت ورنکي هغه ورنکي، څوک چې اثر ته څوک پازاب نکي ته هغه ته دربار موږ امنیتي کسان راغلي اوس ولاړ یاست هغه لپاره. دسه کسان چې پرېږدي موږ وضعیت نظر کې الکان ګورو، څوک چې زیارت کې خپل زیارت لپاره راځي، فاملي پرېږدو، غیر الکان چې هغه ته څه ولاړ کنه هغه موږ نه پرېږدو.
ژوند په شیبو کې
ځکه زموږ ته خپل مړه ژوند را پیاسي، دا زموږ د پاره نو یار دي، دا زړه باتي زړه کور.
اولین عکاس افغان چو هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانه دي.
د خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کې او بیا جلی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کې خبري کی. قدر من اوتون کو دم غړې د شاید شمشیره په جماعت کې خلکو ته د لمونځ اجازه نشته، نو ځکه د لمونځ لپاره څنګه زیارت ته ورځي. نوید احمد ربانی وایي کله چې دوی د شاید شمشیره مسجد د حج او اوقاف وزارت ته وسپاري، له هغه وروسته به د خلکو پر مخ خلاص شي. په دې اله چې په افغانستان کې د بیا جوړونې پروژې ډېرې او تاریخي سیمې آباد شي. ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تربیه هیچاره.